اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانځي استاد عبدالعظیم صافی. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د تصغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د تویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي، او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې دی د خپل یو سلسله امور په خپله کنټرول کې او په خپله واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیرتوب کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
رازو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي. البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې یوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وي، لکه په اوسني عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم الشان کې کوو چې 1400 کاله د مخه او په اوسني عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قران عظیم الشان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدې کیږئ مگر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم الشان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دي، بنسټ یې کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه، په قران عظیم الشان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترینه ساتنه وکړئ. دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم الشان کې دا ده چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو متبدلوي. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي، او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې مه تبدیلوئ. تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په دریم قطعی حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ته ورسیږي ورته ورکړئ، یعنی کله چې یتیم د قانون لمخه هغه خپل قانوني سن بشپړ کیه، 30 کلنۍ سن بشپړ کی، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړئ، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلی یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفه نه وي او عقلی رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلی مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، په د اوشي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکي. نو دا هغه درې قطعی احکام دي چې په قران عظیم الشان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل سوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپلار یو ماشوم پاتې د دې لپاره چې مال میراثي نور ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه څه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې. او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغسې پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې حتی مونږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوا نه، د تره له خوا نه، د ماما له خوا نه، د مشر ورور له خوا نه، د نورو هغه خلکو له خوا نه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوا نه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځان ته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بې خبري د اسلامي احکامو نه ده، بې خبري د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بې خبري ده. دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مال یې خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکي روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بېخبري ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بېخبري ده، د یتیم د حقوقو نه بېخبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چونکې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت ولا پیل بل خو نه، خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیري وکي او یتیم مال وخوري.
دا څه کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې باندې نوي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغه سی یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي؟
هڅ کله نه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه ځي. تاریخ ثابته کړې ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده، هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړې، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې، ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترې نه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده، د هغه د ظلم د بدله به ترې نه اخلي. یا هم په هغه دنیا به هم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمېدلی وي او د دوی تاب کیږي.
رازو دي ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکړي. دا موضوع ته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مالی ورته ساتي، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې، پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنه ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ دي، د تعلیم سره مساعد کی، کچيري په خپل سرپرست دغه توانایي نه لري، هغه مال چې د یتیم نه، د یتیم د پلار نه لورسینه ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهني رشد کې ترې نه استفاده وکي. البته د مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایي نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنې لپاره ترې نه استفاده وکي، نو دا پوره حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او د دې ټکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمره بیا نه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره عقده منوي؟
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوی خوا خو د ته فردی ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولی شي، لکه چې تاسو ورته یادول چې کولی شي د اقدمن تربیه کې، کولی شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغسې برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاو ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزی خپل ماشومانو ته توجه کوي، دغسې باید د یتیم ماشومانو ته هم توجه وکړي. ډیری وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تره له خوانه یا د ماما له خوانه هغسې چلند نه کیږي چې له خپل اولادونو سره کیږي. هغه مهرباني چې په خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپلو اولادونو ته ورکوي هغه یتیمانو ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوي دي بیا چې یتیمان هغسې ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپلو ماشومان نه زیات ورباندې ترحم لري، مهرباني لري ورباندې او توجه لري ورباندې. پاتې شوه د یتیم هغه راتلونکی شخصیت واقعا یوازې یتیم کې، په ټوله کې د ماشوم سره په ماشومتوب کې چې څه ډول چلند کېږي هغه په راتلونکي کې هماغسې شخصیت لري. که خشن برخورد ورسره کېږي، رفتار ورسره کېږي، نو په راتلونکي کې دی به خشن شخصیت لري، دی به همیشه تند برخورد به لري، همیشه به له نورو سره په ناخوالو کې، په جنګ و جدل کې به وي، همیشه به عقدمند دي. نو او که چېرې برعکس په مهربانۍ ورسره، په محبت ورسره، په صمیمیت ورسره برخورد کېږي، نو په راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت، د محبت، د انسان دوستۍ شخصیت به لري، او له نورو سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت به لري.
کله چې په یو کورنۍ کې یتیم ستریږي له تره سره، چون په ماشومتوب کې تره سم وضعیت نه وي ورسره کړی، د ځوانۍ مرحله کې تره سپین ګیری وي، دغلته بیا بیرته خپله تره څومره تاوان کوي چې داسې یو څوک یې په کور کې ورسره دي چې همیشې بد ورسره کړي، آیا دلته بیا د نیکۍ توقع له داسې یو ځوان نه دی کولی سي؟
نه یوازې تره د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راجع کیږي. هغه څوک چې د خپل ماشومانو سره په ماشومتوب کې ښه چلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهني او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې، او هیڅ ډول ګیلمندي هم نشي کولای ترینه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصولو کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده. په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفې نه بالاخره د رشد تر حالته پورې، بالاخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې دا د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټولو حقونو ته وکړي. که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وي کړي، نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د دغه ځوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د اعادې توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یوه ټولنه کې حاکم نظام ته، که چیرې په یوه سیمه کې یتیم داسې پاتې کیږي چې له پلار نیکه نه اصلا کوم میراث نه وي چې دی لغن استفاده وکړه، بیا نو په همغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظره او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاونډ کې وي د گاونډي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي، او دغه حقونه محترم وشمیري، او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرحې ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکي او ذهني روزنې ته باید مرکزونه ایجاد کی د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی هغه د ساتنه لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنه لپاره د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري دارالایتام ولري چې شته ده خوشبختانه شته ده زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده اما په هغه شکل سره چې توجه ورته په کار ده توجه ورته نه کیږي نو دلته حکومت باوجود کې په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي دې ته بودجه باید جدا په نظر کې ونیسي سطحه باندې همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي هغوی چې پولدار دي هغوی چې کولی شي چې د یتیمانو لاسنیوی وکړي په خصوصي شکل باندې کولی شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي ورته مرکزونه ورته جوړ کړي دوی ساتنه وکړي
بله په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو چون په افغانستان غوندې یو ملک کې دای له پلاره پاتې کیږي بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي د وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دي آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی
پښتانه په افغانستان کې سره لګي د یتیمانو شمیر په دغه 500 کلونو کې زیات وو اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامعې ته وړاندې شوي دي دوی ډیره بده نتیجه نه لرله که شخصیت نه برخوردار وو دوی ښه شخصیت درلوده یا والدین لخوانه او ته توجه شوي ده یا د حکومت لخوانه او ته توجه شوي یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلای ده او خپل ځان ته توجه کړی ده چې تر ډیره دا دلیل د قناعت وړ ده چې دوی په خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل ځان ته توجه کړی ده نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي ډاکټران دي انجینران دي ساینس پوهان دي معلمین دي تعلیم کړی تربیه یې حاصله کړې ده او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپله هیله د لاسه ورنه کړي بلکې ژوند مبارزه ده باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی ښې لاسته راوړنې ولري خپل ځان ته په خپله رشد ورکړي په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې یو جنګ ځپلی هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاسنیوی وکړي باید دوی خپله لاس په کار شي دوی خپل د شخصیت روزنې ته خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي هم ذهني روزنه ترلاسه کړي تعلیم وکړي تربیه وکړي او هم خپل فزیکي روزنې ته توجه وکړي
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاد کړ خو بیا هم که په اخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري او هغو کسانو ته چې د سرپرستی ورلغاړي د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي دغه کسان ته به تاسو څه وایي
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي زه په ټوله کې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه چې په هر ځای کې دي په فردي شکل باندې که په ملي سطحه د دولت دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي دوی د یتیم په ظلم نه کوي دوی د عدالت نه کار واخلي د یتیم مال د امانت په شکل باندې وساتي لکه چې مخکې مې یادونه وکړه د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي بلکې د هغه مال دی وساتي او په نړیواله سطحه هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري زه غواړم هم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بے سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي په نړۍ دواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې د احکامو تر چتر لاندې د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
تاسو نن ډیره مننه
قدرمن دوستانو دا و د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي لمون سره په خبرونه کې میلمه و د یو خصوصي پانتون دی حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری